وعلم آدم الأسماء كلها. أو أخرى شو آدم عليه السلام تطول نمونة وش الله تعالى فيصل أكرا نفعل لما يريد شهر صغاري نكوي نو ده الله تعالى شكما إرادة و نفرشتو پاغي بان اعتراض نو کري بلکه فرشتي کنفیوز وي چې دا بلا څنګه مخلوق وي. هغوی خو به ډېر خون خرابه کوي، فساد به کوي، ځکه چې الله تعالی هغوی ته فرمایلي وو چې هغه به خپل خلیفه جوړوي. او د خلیفه تاسو ته پته ده، نو دا هغه خلیفه خو نه دی لکه څنګه چې زمونږ خلفای راشدین تیر شوي دي، لیکن خلیفه چې وي نو هغه به اختیار وي، د هغو سره اختیار یعنی چویس وي، او د هغو سره طاقت وي، طاقتور سړی وي. د دې لفظ نه فرشتې پوه شوې چې د انسان سره به اختیار وي، پاور به وي، نو هغه به قوي سو. دا د هغوی سوچ وو. نو چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړو او د دې په باره کې راځي چې د هغو خاورۍ د مختلفو ځایونو نه راوچته کړه، د دنیا د مختلفو خطو نه د هغو خاوره راغونډه شوه، او هم د هغه خاورې نه آدم علیه السلام پیدا شو چې د هغو په اولاد کې هر نمونه صفت وي، لکه څنګه چې ځینې خاوره نرمه وي، ځینې سخته وي، ځینې توره وي، ځینې سره وي. لکه څنګه چې د خاورو قسمونه دي، نو هم دغه شان د انسانانو هم مختلف خویونه او خصلتونه دي. څوک نرم او پاسته وي، څوک سخت وي، څوک ښه طبیعت والی وي، څوک تور وي، څوک سپین وي، څوک دنګ وي، څوک چت وي، څوک درمیانه قد والی وي. ټیک ده. او چې کله الله تعالی دا وفرمایل چې زه به په ځمکه باندې خلیفه جوړم، نو علامه بغوی په خپل تفسیر کې لیکي، نو فرشتو په خپلو کې چرچه وکړه چې الله څو غواړي نو جوړوي، لیکن که هر څوک جوړ کړي نو هغه زموږ نه بزرګ مخلوق نشي کېدی. او که چېرې زموږ نه بزرګ مخلوق شي هم او که چېرې زموږ نه بزرګ مخلوق هم شي، نو په علم خو زموږ نه چرته به هم خنوي، ځکه چې مونږ خو ډېر مخکې پیدا شوي یو، مونږ خو جهان دیده یو، مونږ خو ډېر څه لیدلي دي. نو داسې بزرګ مخلوق نشي پیدا کېدی. نو اوس الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړو، او آدم علیه السلام د جمعې په ورځ پیدا شو. او په حدیث کې راځي چې د جمعې ورځ په ورځو کې بهترینه ورځ ده، نو په دې ورځ الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړو، او په دې ورځ په هغه په جنت کې داخل کړو، او په دې ورځ هغه د جنت نه را وویستو. نو آدم علیه السلام ته الله تعالی نومونه وخیل، کوم ځای ته ورسېد؟ نو آدم علیه السلام ته الله تعالی نومونه وخیل، او دا نومونه یې ورته په څه طریقه وخیل؟ نو دا هم کېدی شي چې دا څیزونه د هغو مخې ته راوستی شوي وو، او هغو ته یې د هغې ته یې د هغې نومونه خیلي وو. او مونږ وایو چې نومونه خیل دا کمه غټه خبره ده، که د څیزونو نوم هر څه وي نو د دې سره څه فرق پرېوځي؟ نو خبره صرف د نومونه نه ده، بلکې د هغې چې څو خاصیتونه دي، نو هغه ټولې ورته وخیل. لکه دا اوبو چې دي که نه، نو دا بهېدو والی شی دی، د دې سره تنده ماتېږي، او د دې سره دا دا کارونه کولی شي. او بیا وفرمایلی شو اسماء کلها ټول نومونه، د دې مطلب دا نه دی چې د دنیا هر علم او هر شی د آسمانونو او د ستورو، یعنی په دنیا کې چې څومره کارونه کېدو والی دي او یا نه کېدو والی، نو دا ټولې ورته وخیل. نو داسې نه ده، د کلها مطلب دی ټول، لکه مونږ چې وایو چې ما ټول کارونه وکړل، نه دې خدا مطلب نه وي چې د دنیا ټول کارونه مې وکړل، یعنی چې څومره هم سیزونه وو نو د هغې بنیادي علمي هغو له ورکړو بیسیک سی ورته وخیل، د کومو چې د هغو سره تعلق وو. نو هر قسم سیزونه ورته وخیلی شو. او په تفسیرونو کې راځي چې د هغو ټول او د هغو د ټول اولاد په باره کې هغو ته وویلی شو چې ستا دا بچي دي، چې دا نسلونه ستا را روان دي، د ټولو نومونه ورته وخیلی شو چې دوی به داسې وي، داسې به وي، د ځناورو، د ځمکې، د آسمانونو، د غرونو، وچه، لونده، اسونه، خرو، مارغان، د فرشتو، یعنی لوی واړو څومره هم چې سیزونه وو، د هغې ټول نومونه یې ورته وخیل. ثم بیا، او د ټولو نه مخکې چې کوم عزت وو، نو هغه آدم علیه السلام له الله تعالی ورکړی وو. او هغه عزت ولا پسوج ور کړی وو د هغه د علم په وجه. نو دلته مونږ ته د علم د فضیلت پته لګي، او علم دې څه شی د یو څیز په حقیقت باندې پوهېدل. نو ولې الله تعالی هغه له صرف د دین علم ور کړی وو؟ نه، ټول علمونه یې ورته ښیلي وو چې کوم د فائدې علمونه وو، نو هغه یې ورته ټول وښیل. نو یو مسلمان له پکار دی چې هغه نفهمند یعنی فائدې والا علم زده کړي. د دین علم خو بنیاد دی، خو هغه خو بنیادي شی دی، هغه خو زده کول دي. نو ګورئ، زموږ دین دا نه وایي چې د دې نه علاوه تاسو بل علم نشئ زده کولی، یا دا چې دا ټول دا دنیاوي څیزونه دي دا پرېږدئ. نه، یعنی موږ ته دین نه وایي چې نه تاسو ساینس ویلی شئ، نه میتھمیټکس او نه نور څو، او یا دا چې تاسو په دنیا ورپسې شوئ. نو داسې نه ده. دا علوم هم الله تعالی آدم علیه السلام له ورکړي وو. نو تاسو داسې فرض کړئ لکه دا چې یو تخم وو، او د هغې نه مخکې دا ټول علمونه خواري شوي دي، ځکه چې هغه تخم د آدم علیه السلام کرلی وو، او هم د هغې په وجه نن انسان ایجادات کوي، نوي نوي څیزونه جوړوي. څوک یو شی ایجاد کوي او څوک بل شی، او هغه ته نه صرف علمونه بلکې ژبې هم هغو ته خیلی شوي وي. نو په دنیاوي نفهمن علم زده کولو کې هیڅ حرج نشته، هیڅ خرابي نشته، ځکه چې دا علمونه د ژوند د تیرولو دپاره ضروري دي، او دا علمونه انسانانو نه دي پیدا کړي، دا علمونه هم د الله تعالی د طرف نه دي. اوس لکه الله تعالی انسان ته د مرغانو علم خیلی دی، د غرونو، او نن دغه علمونه چې دي چې هغه خلق د یو سبجکټ یعنی مضمون په تور زده کوي، هم دغه شان باټنی او زوالوجي دي، میتھمیټکس دی، اکاونټینګ دی، انجینیرینګ دی، دغه شان مطلب نور هم ډېر علمونه دي، د ستورو علمونه دي. او نن انسان کوم ځای ته ورسېدو او په کایناتو کې نوي نوي څیزونه ایجاد کوي، د دې دنیاوي علم سره موږ الله تعالی پېژندې شو، او دې علم ته په کوز نظر سره نه دي کتل پکار. او دا سوچ وکړئ چې دا علم انسان له الله تعالی ورکړی دی. مخکې راځي، ثم بیا عرضهم علی الملائکتی، او بیا یې پیش کړو هغه. څه مطلب؟ د دې مطلب دا دی چې بیا یې هغه ټول څیزونه فرشتو ته پیش کړل، یعنی د انسانانو چې کوم روحونه وو. او یو بله ډېره د مزې خبره واورېدل ته چې د آدم علیه السلام د شان ټول روحونه الله تعالی پیدا کړل، یعنی د هغو په شا باندې لاس راښکودو او د هغې نه ټول روحونه پیدا شو. ښه، یو بله خبره، د الله تعالی لاس چې دی که نه، نو د هغې موږ تصور نه شو کولی، هغه صرف د هغو د شان مطابق دی. ټیک شو، چونګ یو خبره وکړو بس هغه شان به اخلو د هغې نه زیات نه. یعنی د قیامت د ورځې پورې چې به څومره هم روحونه پیدا کېږي، نو هغه ټول روحونه الله تعالی پیدا کړل. او آدم علیه السلام چې وکتل، نو هغه حیران شو. هغو ته څه پته وه چې دا لاسو دي؟ نو تپوس یې وکړو چې یا الله دا څوک دي؟ نو الله تعالی ورته وفرمایل چې دا ټول ستا ذریت مطلب اولاد دي. دی اوس چې آدم علیه السلام وکتل، نو د هغوی د سترګو په منځ کې یو نور وو. ټیک شو، د هغوی مخونه روښانه وو. نو چې آدم علیه السلام کله په ټولو باندې نظر واچو، نو یو پکې ډېر روښانه مخ واله وو، او هغه د آدم علیه السلام ډېر زیات خوښ شو. نو تاسو سوچ کوئ چې هغه وخت به موږ ټول هم په هغه وخت د هغو په مخ کې ولاړ وو د روح په شکل کې. او چې کله دا حدیث راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړو، نو زموږ په دې خبره ایمان دی چې ها داسې شوي دي. نو آدم علیه السلام د هغه روښانه مخ واله په باره کې تپوس وکړو چې یاره به دا څوک دی؟ نو وفرمایلی شو چې دا ستا په اولاد کې داوود دی، مطلب داوود علیه السلام. نو هغه تپوس وکړو چې یا الله د ده څومره عمر دی؟ نو آدم علیه السلام ته وویلی شو، یعنی الله تعالی وفرمایل چې د دو عمر 60 کاله دی. نو آدم علیه السلام ورته وی چې یا الله، زما د عمر نه 30 کاله دوله ورکړه. نو هغو خپل 30 کاله داود علیه السلام له ورکړو. او چې کله د آدم علیه السلام د وفات وخت راغی، نو آدم علیه السلام ته فرشتې وی چې ستا لکه د مرګ وخت دی. نو هغه وی چې زما خو لا 30 کاله پراتو دي. نو هغو ته وویلی شول چې دا خو تا خپل زوی داود له ورکړی وو. نو دا آدم علیه السلام نه دا خبره هیره شوي وه. نو دغه شان بني آدمانو نو دغه شان د بني آدمانو نه خبرې هیریږي. که چاله څه ورکړو نو هغه زموږ نه هیر شي چې دا لا هم ما چاله ورکړي وو. نو بیا دا ټول روحونه د هغو په مخ کې او فرشتو په مخ کې پیش شوي وو. او الله تعالی څه وفرمایل؟ فقال انبئوني، چې ما ته وښیه، باسماء هؤلاء، نومونه د دې هر څو. دا تاسو چې وایئ چې ستاسو سره ډېر علم دی، فرشتو ته یې وي، د دې سزونه ما ته وښیئ. ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتینی یئ، تاسو په کومه خبره کې رښتینی یئ چې دوی خو به قتلونه کوي، جنگ جدل به کوي، یعنی په دو کې خو سوخوالی شته دی نه. نو که چېرې تاسو رښتینی یئ په څو خبره کې چې تاسو د ټول مخلوق نه زیات علم والی یئ، او یا دا چې الله تعالی په ځمکه باندې د خلیفه جوړولو ضرورت دی، دا مونږ چې یو د عبادت لپاره، نو الله تعالی ترینه تپوس وکړو چې ما ته د دې څیزونو نومونه وښیئ، څیزونه ستاسو د وړاندې دي. پالو، نو هغوی ووی، مطلب فرشتو ووی، هغوی څه وی؟ فرشتو ووی چې د دې څیزونو په باره کې مونږ ته پته نشته چې دا څه څیزونه دي. او فرشتې خو صرف په تسبیح باندې پوهېږي او تصدیق ورله ورځي. د دې څیزونو علم د هغوی سره نه و، او د علم خو ډېر غټ فضیلت دی، او د فرشتو سره خو دا علم وونه. نو فرشتو ووی سبحانک، پاک یې تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، نشته څه علم زموږ سره الا ما علمتنا، مگر هغه علم کوم چې تا موږ له راکړی دی. انك انت العليم الحكيم، بشكه علم والي او حكمت والي. نو اوس فرشتو دومره ښکلی جواب ورکړو د هغوی نه چې کوم سوال شو، نو د هغې په جواب کې هغوی دومره ښکلی خبره وکړه. د ټولو نه مخکې هغوی څه خبره وکړه؟ د الله تعالی پاکي بیان کړه. لکه مونږ چې وایو سبحان الله، نو دلته کې هغوی وی چې الله تعالی ته وایي سبحانک، ځکه چې الله تعالی دا هغوی سره ډایرکټ خبره کوي. نو سبحان الله، نو هغوی وی سبحانک یو معنی ده. او دویم هغوی څه وکړل؟ هغوی د خپل جهالت اعتراف وکړو. هغوی دا خبره ومنله چې مونږ خو جاهلان یو، زموږ سره هیڅ علم نشته. او دریم هغوی څه وی؟ چې ټول علم او حکمت ستا سره دی. نو څومره عاجزي وه په هغوی کې. مونږ انسانان چرته هم داسې نه کوو چې کله زموږ نه څوک تپوس وکړي که مونږ له راضي او که نه، نو مونږ په تک باندې خبرې کول شروع کړو چې داسې به وشي، هغسې به وشي. نو هغوی هم د ځان نه څه خبرې جوړولی شوې، څه کویلی شو، لیکن هغوی هیڅ هم ونه وی. هغوی وی چې مونږ ته پته نشته. چې د یو څیز بنده ته پته نه وي، نو بیا دې بنده وایي چې ماله نه راځي. لیکن په مونږ کې اکثر خلک په دې خبره باندې ډېر شرمېږي چې مونږ دا څنګه ووایو چې ماله نه راځي. خلک به وایي چې ښه، تا ته دومره پته نشته، دومره درسونه وې، او تا له خو هیڅ هم نه درځي. نو نشته پته راته، هیڅ خبره نه ده. یو انسان هم د ټولو علمونو ماهر نشي جوړېدی، ټول څه د یو علم ماهر نشي کېدی. که بنده په یو خاص ایریا کې هم اکسپرټیز حاصل کړي، نو د بلې ایریا ورته پته نه وي. یا بعضې وخت داسې هم وي چې په خپل فیلډ کې هغه په هر یو څیز نه پوهېږي. که څوک د زړه ډاکټر وي، نو هغو ته د دماغو پته نه وي. که څوک د سکین ډاکټر وي، نو هغو ته د خو یا د اډوکو په باره کې پته نه وي. نو په یو علم کې بنده پوره ماهر هم نشي جوړېدی. نو مونږ د هیچ چا په باره کې داسې نشو ویلی چې د هغو سره کامل، مطلب مکمل علم دی. نو بیا هم مونږ په دې خبره ویلو باندې دومره شرمېږو چې ما ته پته نشته یا زه نه پوهېږم. نو په دې خبره چرته هم مه شرمېږئ، بلکې دا خو خبره ده چې بنده وایي چې ماله نه راځي. یعنی په دې کې هیڅ خرابې نشته که بنده داسې ووایي، بجای د دې چې بنده دي غلط جواب چاله ورکړي. او قرطبی رحمه الله فرمایي چې دا زموږ د زده کولو خبره ده. چې زموږ نه څوک د علم سوال وکړي او مونږ له نه راځي، نو مونږ له دا ویل پکار دي لا اعلم، چې زه نه پوهېږم، یعنی زما سره علم نشته. لا ادري، ما ته پته نشته دی. لکه څنګه چې فرشتو وې، نو مونږ له دا خبره د فرشتو نه زده کول پکار دي. او په دې کې عاجزي ده، پدې کې هیڅ بے عزتی نشته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا چې بکله هم سو خبره نه ورتله نو هغه به او فرمایل چې زه به درته وروسته ویم یاد دی درته هغه خبره درته یاد ده هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې انشاءالله تینه هیر شوي وو نو فرشتو چې کوم اولنۍ خبره وکړه سبحانک حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل د حضرت علی رضی الله عنه او د نورو صحابه نه تپوس وکړو چې په لا اله الا الله خو مونږ پوهیږو لیکن دا سبحان الله څنګه کلمه ده نو حضرت علی رضی الله عنه وفرمایل چې دا کلمه الله تعالی د خپل ځان لپاره خوښه کړې ده هغه په دې خوشحالیږي او دا ویل د هغو محبوب دي یعنی د هغو دا کلمه ویل ډېر خوښ دي چې دا څوک وایي او زما دا سبحان الله دا الله تعالی او ذکر دا سبحان الله دا الله تعالی تسبیح ده نو سبحان الله څومره وړه کلمه ده لیکن دا الله تعالی ډیره محبوبه ده او ډیره خوښه ده او الله تعالی پرې ډیر خوشحالیږي نو فرشتو اوله د الله تعالی پاکي بیان کړه او د سبحان مطلب دی چې الله تعالی د هرې کمزورۍ نه د هر عیب نه او د هر کمی نه پاک دی چې مونږ وایو چې سبحان الله نو مونږ وایو چې الله تعالی کې هیڅ کمی هیڅ کمزوري نشته هیڅ داسې شی چې د هغو د شان خلاف وي لکه بوډاوالی چې دی خوب دی د بنده نه کله خبره هېره شي بیماري ده یا لکه په بنده کې چې طاقت نه وي هر هغه څیزونه یعنی کمی کوم چې په انسان کې وي یا لکه مجبوری شوه مرګ دی دا ټولې کمزورۍ دي نو دا د انسانانو سره کېدی شي لیکن الله تعالی د دې ټولو نه پاک دی یا پتا دی کې فیصله کول یا د نه پوهېدو فیصلې کول یا جذباتي فیصلې کول دا ټولې کمزورۍ دي ټیک ده الله تعالی د دې نه پاک دی لیکن چې کله انسان د خپلې خولې نه دا وایي چې دا فیصله دا حکم دا خبره د الله زه خو په دې نه پوهېږم دا داسې ولې دي لکه تاسو کتل چې فرشتو سوال وکړو لیکن د هغوی سوال د نکتچینۍ دپاره نه وو هغوی اعتراض نه کوو هغوی خپل کنفیوژن لرې کوو چې یا الله مونږ نه پوهیږو چې د دې څه حکمت دی نو یو د فرشتو رویه وه او یو د کفارو رویه وه چې د الله تعالی د دې مثال ورکولو څه مطلب دی فماذا اراد الله چې هغوی وی چې الله تعالی څه اراده ده چې کله انسان د اعتراض کولو دپاره سوال وکړي نو هغه وخت په اصل کې هغه څه کوي لږ غور وکړئ په دې خبره د الله د تسبیح خلاف خبره کوي نو هغه وخت استغفر الله زمونږ دا سوچ وي چې الله تعالی په حکمت سره فیصله نه ده کړې نعوذ بالله استغفر الله خلکو ته ځان ډېر عقلمند ښکاري چې مونږ خو د یویشتمې صدۍ خلک یو نو ولې الله تعالی ته د یویشتمې صدۍ پته نه وه چې داسې خلک به راځي نو دا نمونه سوچ هم د تسبیح خلاف دی په خوله مونږ د سبحان الله ویرد کوو او د هغې نه پس اعتراضات کوو نو مونږ د الله تعالی په باره کې څنګه داسې اعتراضات کولی شو د الله هره فیصله د حکمت او علم سره وي هغه چرته هم غلطه فیصله نه کوي نه د هغو فیصلې د تادۍ فیصلې وي هغو ته د هرې زمانې پته ده د هغو دپاره ماضي حال او مستقبل نشته نو مونږ له چرته هم د الله په باره کې داسې سوچ نه دی په کار ځکه چې دا د تسبیح منافی ده د هغې خلاف خبره ده په اصل کې مونږ د سبحان الله په معنی نه پوهیږو چې د دې مطلب څه دی او مونږ وایو او چې کله مونږ اعتراضات شروع کړو نو هغه وخت مونږ د سبحان الله مخالفت کوو د سبحانک تو پاک یې تا چې د انسان د جوړولو یا د هغو د خلیفه جوړولو فیصله کړې ده نو ای الله ته خو د هر عیب نه پاک یې ای الله ستا په فیصلو ته پوهېږې مونږ نشو پوهېدی په هغې او زمونږ سره هیڅ علم نشته زمونږ سره خو صرف دومره علم دی څومره چې تا مونږ ته ښیلی دی تا مونږ ته تسبیح ښیلې ده او انسان ته چې په کوم څیز باندې شرف میلاو شوی دی نو هغه دی علم یعنی د علم په وجه چې د هغې په وړاندې فرشتې هم عاجزې شوې وانک انت العلیم الحکیم او بېشکه ای الله ته خو علم والا او حکمت والا یې علم خو ستا سره دی د دې نه مونږ ته یو خبره زده کول دي چې څنګه مونږ د قرآن علم زده کوو، نو په دې خبره مونږ ته پوهېدل دي چې لا علم لنا الا ما علمتنا. که په یو خبره مونږ نه پوهېږو، لس کاله مونږ په هغې پوهه نه شو، تیر کورس مو وکړو، دا هغه تیر شو، د هغې نه پس بل وکړو او زه په دې خبره پوه نه شم، نو خیر دی که پوهه نه شو، هیڅ خبره نه ده. خو دا خبره یې زده کړئ چې زما سره هیڅ علم نشته دی. الله تعالی چې راته څومره علم خیالې دی، نو د هغې نه سیوا زما سره نشته. که زه نه پوهېږم نو خیر دی، لیکن صرف دا سوچ پکار دی چې انه الحق من ربهم، چې دا حق خبره ده زما د رب د طرف نه، لکه څنګه چې ایمان والو خبره کړې وه، نو هم دغه شان مونږ له ویل پکار دي چې بې شکه دا حق خبره ده او زما د رب د طرف نه ده. نو دا خبره یې زده کړئ. او دا چې زموږ سره علم نشته چې سو الله ورکړي، نو بس هغه علم دی زموږ سره چې هغه مونږ له سوره کړی دی. ځینې خلک وایي چې زموږ سره خو د هر مضمون علم دی، مونږ له خو هر سو راځي، کو هغه د ډاکټرۍ خبرې دي، کو هغه د انجینیرینګ خبرې دي، کو هغه د دین خبرې دي. او دین خو هر چا ته ډېر آسان ښکاري، او د هغې وجه دا ده چې چا له په خوله باندې څه ورځي نو هغه وایي. کو الف باور لم نه ورځي، خو د قرآن او حدیث علم که ورسره هم نه وي، نو خیر دی، بس اورېدلې خبرې راواخلي او هلته او دلته یې ویسي. د دین په خبرو کې مونږ خلکو له مشورې هم ورکوو، فتوې هم ورکوو، او وایي چې اسلام دا وایي او هغه وایي، او د ځان نه خبرې جوړوو. ښه، نو دا راته ووایئ چې زموږ سره څومره علم دی. نو د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام هغه قصه په سورة الکهف کې چې مونږ ویلي وه چې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام په یو کشتۍ کې ناست وو، نو هغوی یو چنچڼه ولیده او د هغې په مخوکه کې د اوبو قطره واغسته. نو خضر علیه السلام وفرمایل، حالانکه د خضر علیه السلام سره ډېر علم وو او هغه ډېر بل قسم علم وو، نو هغوی موسی علیه السلام ته چې زما او ستا او دا څومره خلک چې په دې دنیا کې دی، نو د دې ټولو دا علم کو را یو ځای کړی شي، د دې سمندر د هغه قطرې امره دی څومره چې دی چنچڼې په خپله مخوکه کې اغستی دی، ټیک شوه؟ نو د دې سمندر امره، نو دغه شان د الله تعالی سره د دې تشبیه ورکړی شوی دی. یعنی د سمندر دا علم چې دی، او بیا چې نور سمندرونه شي او نور شي او نور شي، نو مطلب زموږ د انسانانو سره صرف دومره علم دی د ټولې دنیا کې چې څومره مسلمانان دي، څومره چې چنچڼې په خپله مخوکه کې اغستې دي. نو دغه یو قطره علم په مونږ ټولو، یعنی څومره خلک چې په دې دنیا کې دی، نو په هغوی تقسیم شوی دی. نو زموږ پیسه کې به څومره علم راغلی دي، نو هسې یو مثال ورکړی شوی دی. او بیا د هغې نه پس مونږ څنګه خبرې کوو؟ خو په یو مجلس کې څوک سوال وکړي، نو لس یا شل تنه پاسي او هغو له جواب ورکړي. چې نه وي در ته پته، نو وایئ چې لا علم لنا. نو هغه یو حدیث یاد کړئ چې فرشتو وایي چې زموږ نه خو په علم کې څوک افضل نشته، مونږ د دومره مودې راسې یو، د غیبو خبرو مونږ ته پته ده، او د انسان سره خو دا علم نشي کېدی. نو فرشتو دا اقرار کړی وو چې زموږ سره علم دی. دویمه هغوی دا خبره ریالایز کړه چې مونږ کومه خبره کړې وه نو هغه صحیح نه وه. مونږ څه ویلي وو؟ اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. ای الله، تو داسې مخلوق جوړوي چې هغوی به فساد کوي، وینه به تویوي. زموږ دا خبره صحیح نه وه. د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې کله خلک ازمشنس کوي، چې کله خلک وویني، نو زر د هغوی متعلق خبرې شروع کړي، او بیا د هغوی ټول قوم یادوي چې دوی خو داسې خلک دي، دا خو ټول غلو دي، دوی خو ټول دروغجن دي، د یو خاندان په باره کې یا د یو قبیلې په باره کې یا د یو خاص قسم خلکو متعلق ویل چې دا تور ټول خلک چې دي که نه، دا جرمونه کوي. نو مونږ له جنرلایزیشن نه دی پکار. ګورئ، په هر چا کې ښه او خراب خلک وي. فرشتو ته دا پته نه وه چې ټیک ده، په دوی کې به فساد کولو والے هم وي، په هغوی کې به انبیا او اولیا هم وي، لکه مونږ چې په تیر لیکچر کې خبره کړې وه. او نن که څوک وګوري نو وایي چې ها، فرشتو خو رښتیا خبره کړې وه. په دنیا کې څومره قتلونه کېږي، دماکې دي، خلک مري، هر طرف ته فساد دی، نو داغه وجه داده چې مونږ ته صرف قتلونه او جنگ جدل خیالي کیږي په خبرونو کې. فساد له ډیر شهرت ورکوي میډیا والا، او په دنیا کې ډیر ښه خلک هم شته الحمدلله، لیکن هغه څوک په ټي وي نه ښایي. ښې خبرې خلک په دې وجه نه نشر کوي ځکه چې په هغې کې مالګه او مصاله نه وي، ځکه چې د خلکو خو تروسکون خبرونه خوښوي چې په فلاني ځای کې د یو ماشومې سره داسې وشو او د یو وړوکي هلک سره داسې وشو. نو خلک وایي چې که داسې خبرې نشر کړو نو بیا به خلک پروګرام ډېر په شوق سره ګوري. نو دغه شان نیکۍ خبرې څوک نه هایلایټ کوي، نو هغه اکثر پټې وي. نو په دنیا کې ښه خلک هم شته او خیر هم شته، نو هغوی صرف دا یو خبره راونیوه چې که د هغوی سره طاقت وي نو بیا خو به هغوی فساد کوي، لیکن هغوی داسې سوچ نه و کړی چې که د هغوی سره اختیار وي نو په هغوی کې خیر هم کیدی شي. او بله خبره دا وه چې هغوی ته د حکمت پته نه وه، ځکه چې الله تعالی فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون، چې ما ته پته ده او تاسو ته پته نشته. نو چې کله د یوې خبرې د حکمت نه پته نه وي نو بیا په هغې باندې اعتراض نه وي کول پکار. د مخکې نه خلک خبرې شروع کړي او بیا بنده وروسته وایي چې هی دا خو ما صحیح ونه کړل، نو الله تعالی په قرآن کې بار بار فرمایي چې والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله ته پته ده او تاسو ته پته نشته. نو دلته هم ویلی شو انی اعلم ما لا تعلمون، دغه خبره الله تعالی فرشتو ته کوي او دغه خبره الله تعالی مونږ ته فرمایي چې کله هغه مونږ له علم راکوي او د هغې نه پس فرمایي چې والله اعلم وانتم لا تعلمون، بیا هم مونږ اعتراض کوو. نو چې کله د قرآن داسې آیتونه راشي نو زموږ په هغې یقین نه وي. او الله تعالی د قرآن په کلا وهلو سره مونږ ته وویلو چې لا ریب فیه، بیا تاسو ولې شک کوئ؟ چې کله تاسو دا لا ریب فیه اوی او یقین مو وکړو نو بیا په هدایت باندې شرعي صدر وشي. نو انسان له ډېر زر قبلول پکار وي چې لا ریب فیه، بیا هم مونږ ډېر خلک اعتراضونه کوي چې دا زلزله ولې وشوه، د فلاني اولاد ولې نشته، د فلانۍ سره داسې ولې وشو، زموږ سره داسې ولې وشو، هغسې ولې وشو. نو هغه وخت دا سوچ پکار وي چې والله یعلم وانتم لا تعلمون، ټیک ده؟ او مونږ ته دا هم پته ولګېده چې د غیب علم د فرشتو سره هم نشته، هغوی په خپله وایي. او فرشتې خو د جناتو د پاسه اوسېږي او جنات خو د فرشتو پورې هم نشي رسېدی. فرشتې الله تعالی ته نږدې دي خو د هغوی سره هم د غیب علم نشته، او مونږ د جناتو نه پوس کوو چې جینې قابو کړی دی. نو هغه به ورته ووایي پیریان د هغوی دپاره کارونه کوي. نو علیم د دې خبرې نو د دې مطلب دی چې هر قسم علم لرلو واله دی او حکمت واله دی الله تعالی. دا حکمت څه شی دی؟ په صحیح وخت باندې صحیح فیصله کول. نو حکمت دا نه دی چې بنده دې خاموشه کینی، چې په دې کې حکمت دی. نو حکمت داسې شی دی چې په صحیح وخت باندې صحیح فیصله کول. الله تعالی مونږ له شریعت راکړی دی، د مونږ حکم یې راکړی دی، نو دا صحیح فیصله ده. خو چېرې مونږ الله تعالی الحکیم منو کنه، او چې دا منو چې دا د الله تعالی صحیح فیصله ده، او که چېرې زموږ په ژوند کې څه مسله راشي نو مونږ له داسې سوچ پکار دی چې دا ټولې فیصلې د حکمت سره شوي دي. کچری زمون الله تعالی حکیم منلی وی، او کچری مون الله تعالی حکیم منلی وی چې دا داغو بهترین نمونه دی، او دا الحکیم وظیفه کوو په تسبیح باندې، او زمون دا هغه په هر فیصله باندې اعتراضی، نو بیا خو الله تعالی الحکیم اونه منو مونږه. بیا خو تاسو ته خپل ځان حکیم ښکاري چې په کار خو داسې وه چې داسې شوی وی. کچرې زمونږ د الحکیم په هر فیصله باندې اعتراض وي چې زما د واده د فلاني سره ولې شوی دی، چې د فلاني سره ولې شوی دی، زما سره داسې ولې وشول، نو په یو خبره ځان پوه کړئ چې الله تعالی العلیم هم دی او الحکیم هم دی. فرشتو ته وګورئ چې په هغوی کې څومره عاجزي ده، او د هغوی نه مونږ ته زده کول دي. او هغوی بالکل داسې سوچ نکړو چې زه پرې پوه نشم چې زه به پرې سوچ وکړم. فوراً اعتراف وکړو او دا خبره یې ومنله چې موږ ته پته نشته، نه شرم محسوس کړو نه ویرېدې، ځکه چې لا علم لنا ویل اسان نه دي. د انسان انا او خودداري مخې له راشي لوی راشي، نو هغوی اس انا ښکاره نه کړه. د هغوی د خبرې مطلب دا و چې ای الله، موږ ته هېڅ پته نشته، نو ولې داسې خبره کول آسان وي او موږ ته دا هم پته لګي چې الا ما علمتنا، چې سوای د هغې نه چې تاسو ته ویلي دي. او د دې نه پته لګي چې الله بنده ته هر څه ښایي، ځکه موږ له دعا هم د الله تعالی نه کول پکار دي چې ای الله، ته موږ ته وښایې، موږ له علم راکړې،
ځکه چې ته علم ورکولی شي چې ته موږ ته سوخه، نو بس هغه به موږ له راضي بیا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واوري.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.